سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی ولستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم. پایل به د خبرونو په لنډیز باندې وکړو. د هند د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی کابل ته تللی دی. د وزارت په یوه اعلامیه کې نن راغلی چې یو پلاوی له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو په پروسه باندې د څار لپاره کابل ته استولی. په اعلامیه کې د غنمو، درملو، واکسینو او ژمنیو جامو په برخه کې د هند د بشري مرستو یادونه هم شوې چې په تیرو څو میاشتو کې افغانستان ته رسیدلی. په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان او د قبایلي جرګې ترمنځ د سولې خبرې نن د دویمې ورځې په مخ روانې دي. د قبایلي جرګې یو مشر او د خیبر پښتونخوا پخواني والي شوکت الله نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا وخت د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د دوی د خبرو دریم پړاو روان دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د پاکستاني قبایلو مشران کابل ته راغلي، خو نوموړي د دو خبرو جزئیات په ډاګه نه کړل. ځینو سرچینو بیا ویلي چې د غدواړو خواوو د طالبانو د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند سره کتلی دي. ازادي راډیو ته غوږیست. له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست صدیق الله نصرت ازادي راډیو ته ویل په تیرو دوو ورځو کې څه باندې 3000 افغانان له ایران څخه راشړل شوي دي. آیرلند د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره 1.5 میلیون اورو نوې مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې اوچا پرون په ټویټ کې له دغو مرستو د مننې ترڅنګ ویلي دغه مرسته په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د بیړني پروګرام د فعالیتونو د ملاتړ په خاطر شوې ده. په همدې تړاو افغانستان ته د 9 میلیون ډالر نورو پیسو له رسېدو سره د افغانستان بانک وایي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په تیرو کابو 9 میاشتو کې له دې هیواد سره د نغدو پیسو مرسته نږدې 9.5 میلیون ډالرو ته ورسېده. دا خبره د یاد بانک ویاند محمد صابر مومند پرون ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلي مومند د دغو بشري مرستو ترڅنګ د مننې پار وویل چې افغانستان بانک پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له افغانانو سره په نورو برخو کې هم مرستې وکړي. او د اروپایي ټولنې مشران د اوکراین د په بخښنې سره د اوکراین په سیوردینیتسک ښار کې کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده. د اوکراین په دې ښار کې داسې وخت جګړه روانه ده چې د اروپایي ټولنې مشرانو د اوکراین په ملاتړ د ورځنۍ غونډه کې تاکید کړی و چې باید روسیا خپل بریدونه ودروي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې اولولې. ورزو د پروګرام معرفي ته د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ٹی ٹی پی وسله والې ډلې او د پاکستان د قبایلي جرګې غړو نن په کابل کې خبرې روانې کړې دي. په دغه خبرو کې څه روان دي په دې اړه یو مرکه لرو.
د پاکستان حکومت سره به خبرې کیږي، خو پاکستان حکومت بیا دا وایي چې تاسو خپل تنظیم تحریک طالبان ختم کیا. او
هند یو پلاوی کابل ته تللی.
کابل ته وه کې هندوستان هیواد راغلی ده او د مسولین سره د لیدو کتو پروګرام هم شته.
هند وایي د بشري مرستو د محمولو د رسیدو په سر د څار لپاره دا پلاوی کابل ته لیږلی او له طالبانو سره هم خبرې کوي. همدارنګه به په ټولنیزو او تحلیلي مطالبو کې واوره.
د مسافرینو باګیج او بکسونه کوچي همدارقم تیاری او رسیدي صفاکیده ته ضرورت لري. داخل د تیاری پاکاري کېږي، تشنابونه پاکيږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان او د قبایلی جرګې ترمنځ د سولې خبرې نن دویمې ورځې په مخ روانې دي. د قبایلی جرګې یو مشر او د خیبر پښتونخوا پخواني والي شوکت الله نن ازادي راډیو ته ویل دا وخت د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د دوی د خبرو دریم پړاو روان دی. د طالبان حکومت هم د خبرې تایید کړي، خو زیات جزئیات نه دي ورکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
که څه هم د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستانی طالبانو ټي ټي پی د غړو او قبایلی مشرانو د خبرو د اجنډا پاړه څنه وایي، خو یو شمیر پاکستانی رسنیو د یاد هیواد د ځینو چارواکو له قوله ویلي دي چې دغه پلاوی به له تحریک طالبان پاکستان له مذاکره کوونکو سره د اوربند پر غځېدو خبرې وکړي، هغه چې د روانې اونۍ د سهشنبې په ورځ پای ته ورسېد. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا یوازې له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته د قبایلي مشرانو د یو پلاوی د رسیدو خبر تاییدوي، خو په دې اړه نور څه نه وایي. ښاغلی مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې امنیت د افغانستان په ګټه دی، او که د پولې دواړو خواوو ته نامنی وي دغلته د پرتو قومونو پر ژوند منفي اغیز لري.
سیمې کې امنیت د افغانستان په وضعیت مستقیمن اغیز لري او دغه ستونزې حل نه شي. افغانستان له بېلابېلو لارو نه پرمختګ ستونزې لري او آرامش یو اصل ده په سیمه کې. له پولې دواړو غاړې خلک یو خلک دي، یو قوم ده. د دوی بې ثباتي مستقیمن یو بل په ژوند باندې، په مهاجرت باندې، دغه راز دغسې پېښو باندې، لکه څه وخته مخکې په خوست او کونړ کې چې بمبارو
ځینو طالب سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د پاکستانی پلاوی او ټي ټي پي لغړو سره کتلي او دواړه لوري وربان ته هڅولي. ویل کېږي چې دا خبرې د کابل په سیرینا هوټل کې روانې دي. که څه هم دا خبره طالبانو نه ده تایید کړې، خو د کابل د سیرینا هوټل شاوخوا د طالبانو امنیتي سرتیري لیدل کېږي چې کلک امنیتي تدابیر یې نیولي. کابل ته د قبایلي مشرانو راغلی پلاوی چې شمیر یې د پاکستاني رسنیو د راپورونو په حواله 500 تنه ښودل شوی، مشري د پاکستان پخوانی سناتور مولانا صالح شاه کوي، او د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو قومي مشران او د ولایتي شورا ځینې غړي ملتیا کوي. په یو شمیر ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي ښکاري چې دغه قبایلي پلاوی د پاکستان په پوځي الوتکه کې سفر کوي. که څه هم دغه مسلې په کور دننه او بهر د ټولنیزو رسنیو د ګڼو کارکوونکو غبرګونونه راپارولي دي، خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهدي په اړه بي خبري ښيي. ویل کېږي چې دغه قبایلي پلاوی کابل ته له راتګ وړاندې له پاکستاني لوري سره هم کتلي. د پاکستان او د ټي ټي پي ترمنځ د اوربند شوې هوکړه د روانې اونۍ د سیشنبې په ورځ پای ته ورسېده. که څه هم د اوربند د غزېدو هیله ښودل شوې، خو دوه ورځې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني ویلي چې په دې اړه لا پرېکړه نه ده شوې او نورو خبرو ته اړتیا ده. د روانو خبرو د اجنډا په اړه تر دې دمه هیڅ نه دي ویل شوي، خو د ټي ټي پي ځینو غړو د نوم د نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي دي چې پاکستاني طالبان د ټولو طالب بندیانو خوشی کېدل د ټي ټي پي پر غړو د پاکستان د قانون چې د دوی په وینا غیر شرعي دی، د مادو ناملي کول، په ملکن ډیویژن کې نظامي عدل عملي کول، له قبایلي سیمو په بشپړ ډول د پاکستاني پوځ وتل، او له خیبر پختونخوا څخه د قبایلي سیمو د بیلولو غوښتنې لري. دغه سرچینې دغه شان ویلي چې د پاکستان پوځ بیا غواړي چې تحریک طالبان پاکستان خپله وسلواله ډله ختم کړي، د پاکستان قانون ومني، له داعش ډلې سره اړیکې ختمې کړي او د پاکستان له حکومت سره وربند وکړي. د دغه سرچینې په خبره چې پاکستاني پوځ د دوی ځینې غوښتنې منلي، خو په ځینو نورو به بحثونه کېږي.
ازادي راډیو ته غوښتل د قبایلي جرګې او د طالبانو د تحریک پاکستان د غړو د خبرو په ارتباط مو راپور واورېده. دا چې په دغو خبرو کې څه غوښتنې کته او پورته کېږي او نور اړوند څه مسایل دي، د سیمه ییزو مسایلو له شنونکي او خبریال سمی یوسفزي سره احمد شیبر خبرې کړي.
هغه مرکزی غوښتنې دغه دي چې دا وخت چې زمونږ معلومات دي د قبایلو سیمو او د ملکن د سیمې چې چېرته پخوا تحریک نفاذ شریعت محمدي د مولانا صوفي محمد صاحب، طالبان وایي چې هغه سیمه کې خو پخوانه یو ډول د هغه وخت له حکومت سره په 2009 کلونو کې قرارداد شوی و چې هلته به اسلامی نظام عادل وی او په باندې حکومت یو څه کار هم کړی و چې هغه ته د ملکن ریګولیشن ویلي هغه دی عملی شي، او په قبایلي سیمو کې لکه مومندو، باجوړو، ورکزو، وزیرستان، دواړه وزیرستانانو کې دي، هغه ته هم ورته یو د دوی د مزاج مطابق یو اسلامي سیمه ییز نظام وي چې هغه شرعي بڼه ولري او د پاکستان حکومت سره به خبرې کیږي. خو پاکستان حکومت بیا دا وایي چې تاسو خپل هغه تنظیم تحریک طالبان ختم کیا او بیرته راسی په امن باندې ژوند وکیا، موږ کولی شو چې تاسو ته په سیمه ییز ډول باندې په سیاست کې برخه درکړو، تاسو د تروریزم له مسایلو خلاص کو او زندانیان مو د پریږدو، او همدا ډول پاکستان حکومت وایي چې تاسو دا وایي چې افغان پاکستان نظام اسلامي نه دی، نو موږ دې ته تیار یو چې د نظام د چلونو لپاره که څه په اسلامي نظام په پاکستان کې ځینې برخی اسلامی نوی نو دی پاکستان ستر علما چې تاسو لپاره قابل احترام دي او دی پاکستان دی حکومت لخوا قابل احترام یو وکیل
یوسف صاحب تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د پاکستان قانون اسلامي دی البته لکه کوم قانون چې افغان طالبان په افغانستان کې تطبیقوي چې په هغه کې حدود جاری شي او یا لکه تحریک طالبان پاکستان چې په سوات کې کوم قانون تطبیقاوه چې حدود باید پکې جاری شي په دغه برخه کې خو اختلاف شته او دا دواړه خواوې سره لري نه دي
همدغه د اختلاف نقطې دي یعنی هغه یعنی پاکستان حکومت دا نه وایي چې مونږ اسلامي حکومت لرو یا شرعي حدود نافذوو خو هغوی وایي چې مونږ کوم اسلامي نظام لکه څنګه چې په افغانستان کې په تېر حکومت کې اسلامي نظام وو داسې حکومت داسې شکونه یا داسې نظامونه یا داسې نقطې نه لرلي چې هغه دې د اسلامي شریعت سره په تغیر کې وي پاکستان کې هم ورته ډول ده خو دا چې نه عملي کېږي هغه په مجموع کې د قانون کمزوري ده په ډیرو نورو ساحو کې هم هغه قانوني مطابق یا د قانون د روح مطابق کارونه نه کېږي دا په دې معنی نه ده چې نظام نشته ده دلته د نظام کمزوریانې دي د حکومت کمزوریانې دي نه په نظام کې نیمګړتیا خو زما په خیال زه چې ګورم دا یو ډېره مشکله مرحله ده او پاکستان تر شدید فشار لاندې ده دوی تاسو کتلو چې افغانستان کرخو ته واوښتلو په پاتار تحریک طالبان پاکستان باندې بریدونه وکړو چې دا یو ډېر خطرناک عمل وو او اوس طالبان هم دې ته چمتو دي که دغه ورته عمل بیا اجرا کیږي نو دوی به بالعکس پاکستان خلاف عملیات کوي بل تر د پاکستان اوس په دې پوهیږي چې پخوا چې دوی دا جګړه کوله نو اکثره په دې تیرو شلو کلونو کې دغه جګړو چې قبایلي سیمو ته به فوج لیږل او هغه د نړیوال تروریزم په نوم باندې په ایجنډا کې داخل کړی وو د دې مسالې په امریکایانو ورکول او بل طرف ته به طالبانو د تحریک طالبانو مشران یا جنګیالي هغه به زیاتره د امریکې د بی فلوټ الوتکو په بریدونو کې وجل کېدل نو اوس پاکستان حکومت سره د امریکې هغه پیسې هم نشته ده او نه هم هغه وایي ځواک چې امریکایانو دغه سیمه کې کاروي
له خبريال او د سیمه د مسایلو لښنون کې سمي يوسف زي سره د احمد شي برخبري وي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک ټي ټي پي او د پاکستان د قبایلي جرګې د مشرانو ترمنځ د خبرو په ارتباط خپل نظر مکسره شریک ک
خبر او له خبر وره اخوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو پلاوی د هند بشری مرستو د رسیدو د څار لپاره افغانستان ته استولې ده د هند بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې هند په تیرو څو میاشتو کې له افغانستان سره ژمنې جامې شل زره میتریک ټونه غنم دیار لسونه درمل او د کورونا 15 لک ډوزه واکسینونه مرسته کړې دي په همدې ارتباط به هندي چارواکي په کابل کې له طالبانو سره خبرې کوي په دې اړه پام کړئ دغه رپورت ته
پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ وروسته په لومړي ځل کابل ته د یو هندي پلاوی سفر د طالبانو حکومت په دغه هندي پلاوی کابل ته رسیدلی او پر بیلابیلو مسایلو به له طالب چارواکو سره خبرې وکړي د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغه هیئت راتګ موږ تاییدوو چې کابل ته به د هندوستان هیواد راغلی ده او د مسؤلینو سره د لیدو کتو پروګرام هم شته دا اوس ممکن نه دی بارنو چارو د محترم وزیر صاحب سره لیدن لري ورسته به ان شاء الله جزئیات خبره سي او دراته کې مقتای ده
خاغلی مجاهد دغه هندي پلاوی د جوړښت په اړه څه ونه ویل خو د هند بهرنۍ او چارو وزارت په وی اعلامیه کې ویلي چې دغه وزارت د یو لوړ پوړي سکرتر په مشرۍ او پلاوی کابل ته رسیدلی په اعلامیه کې راغلی دی چې دغه سفر هدف له افغانستان سره د هند لخوا د بشري مرستو چټکتیا د هغه پروژو څخه لیدنه او څار چې مالی ملاتړ هند کوي او همدارس د روغتیا په برخه کې له افغانانو سره مرسته ده په اعلامیه کې دا هم راغلی دی چې کابل ته دغه تللی پلاوی بل له طالبانو سره د ښو اړیکو د ټینګولو په هدف لیدنه هم ولري د اعلامیې په حواله دغه شان به هندي پلاوی د دې سفر په لړ کې د مرستندوی ادارو له استادو سره هم وویني چې د بشري مرستو د ویش مسولیت لري هند پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د بشري مرستو بیلابیلې کڅوړي دغه هیواد ته استولي چې غنم او درمل پکې شامل دي کابل ته په داسې حال کې دغه هندي پلاوی سفر کوي چې له دې وړاندې په کابل کې د هند سفارت د بیا پرانستل کېدو د شونتیا په اړه خبرونه خپاره شوي وو د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې طالبان باید په کابل کې د هندستان د سفارت امنیت خوندي کړي تر څو دوی د افغانانو لپاره خپل قونسلي چارې بیرته پیل کړي. هندي پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې همدا اوس په پلازمینه کې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی پلاوی ترمنځ مذاکرات روان دي. تېره ورځ د قبایلي مشرانو یو 50 کسیزه ډله چې زیاتره د پاکستان پخواني سناتوران د ولایتي شورا غړي او ځینې قومي مشران دي کابل ته رسیدلي دي او د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان له غړو سره یې د سولې اړوند خبرې اترې پیل کړې دي. طالبانو د دغه پلاوی راتګ تایید کړی او ویلي دي چې د حسنینیت له مخې د دواړو لوریو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب کوي.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس وایي په دې ولایت کې د حج او اوقافو ریاست له لوري ټولو ملا امامانو ته لارښوونه شوې چې باید د جمعې ورځې په خطبه کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده نوم واخیستل شي، خو د طالبانو په مشرۍ د حج او اوقافو وزارت دغه موضوع ردوي او وایي په دې اړه کوم رسمي حکم نه دی ورکړل شوی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
سره له دې چې طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي د جمعې لمانځه وړاندې په عربي خطبو کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده د نوم یادولو په اړه رسمي حکم نه دی ورکړل شوی، خو د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د دغه ولایت د حج او اوقافو ریاست ټولو ملا امامانو ته په خطبه کې د ملا هیبت الله د نوم د یادولو لارښوونه کړې ده.
د غزنی ولایت حج او اوقافو ریاست پریکړه کړې ده، له دې نه وروسته به ملا امامان د جمعې په خطبه کې د جناب امیر المؤمنین حفظه الله او شیخ هیبت الله خان صاحب نوم اخلي. د اشتراط له نگاه دا یو مستحب کار ده، باید وشي.
خود حج او اوقاف وزارت ویان فضل محمد حسینی ازادي رادیو ته وویل دوی په هیڅ ولایت کې ملا امامانو ته داسې څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 22 کال وړاندې پر افغانستان د طالبانو په لومړۍ ځل واکمنۍ کې هم د طالبانو مشر ملا محمد عمر مجاهد نوم د جمعې د ورځې لمانځه مخکې په خطبو کې اخیستل کېده. غزنی ولایت کې داسې مهال د جمعې ورځې خطبو کې د ملا هیبت الله اخندزاده د نوم یادول ویل شوی چې تر دې دمه د طالبانو دا مشر پر رسنیو را څرګند شوی او نه چا غک اوریدلای او نه هم ولس لیدلای دی. یو شمیر دینی عالمان وایي د اسلامي شریعت پر بنسټ په داسې حال کې چې یو اسلامي هیواد ولس خپل زعیم یا د حکومت مشر نه ویلیدلای او ان مخامخ ورسره بیعت نه وکړای د جمعه په خطبه کې نوم اخیستل جواز نه لري. د کابل ښار اوسیدونکو او دینی عالم چې د موضوع د حساسیت له امله یو نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي رادیو ته وویل
شرعی بنانا لگا تھا اور شرعی کو کہہ رہے تھے اسلام مستقیم
وړاندې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده څو جنوبي ولایتونو ته سفرونه کړي او له عامو خلکو او سیمه ییزو چارواکو سره یې لیدلي دي، خو دا تر اوسه نه د عامو خلکو او نه هم د سیمه ییزو چارواکو له لوري تایید شوي دي. په اسلامي شریعت کې د جمعې لمانځه مخکې په عربي خطبه کې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او د هغه د څلور یارانو د نومونو اخیستل مستحب حکم لري، خو په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د حاکم نظام د مشرانو نومونه هم اخیستل کیږي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه تر هغه وروسته اجملن ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د شپږیزې لیګ کې سږکال اته لوبډلې لوبیږي. د کرکټ بورډ ادارې د رسنیو برخې مسؤل عبدالله پکتیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې ټولې لوبډلې پلورل شوي او اوس په دې هڅه کې دي چې د لیګ لپاره مالي ملاتړی پیدا کړي. ښاغلی پکتیانی وایي د لوبډلو لخوا د لوبغاړو د اخیستلو یا بولۍ مراسم به هم د روانې جون میاشتې په لسمه نیټه وشي. د ښاغلي پکتیانی د معلوماتو په اساس په شپږیزه لیګ کې چې پخوا شپږ لوبډلې لوبېدې سږکال به اته لوبډلې ولوبېږي چې ټولې 22 لوبې به پکې وشي او شل ورځې به دوام وکړي. د شپږیزې کرکټ لیګ به د جولای میاشتې په 15 نیټه په کابل کې پیل شي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې روزونکی وایي افغان لوبډله به د آسیا د ملتونو جام ته لار ومومي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د روزونکي انوش دستګیر له قوله پر خپلې فیسبوک پاڼې لیکلي دي چې افغان لوبډلې که څه هم د ویتنام په وړاندې خپله لوبه وبایلله، خو بیا هم دا وړتیا لري چې د آسیا د ملتونو جام ته لار ومومي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې پرون له ویتنام سره لوبه وکړه چې 2-0 وبایلله. لا دې ماتې وروسته هم ښاغلی دستګیر په افغان لوبغاړو ډاډمن دی چې د آسیا د ملتونو جام ته به لار ومومي، ځکه د نوموړي په باور د فوټبال لوبډله ورځ تر بلې پرمختګ کوي او دا ځل به یې د لوبې پایله متفاوته وي. د افغانستان د فوټبال لوبډله د ویتنام له لوبې وروسته نن د هند په لور وخوځېده چې د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په سیالیو کې ګډون وکړي. په دې سیالیو کې به افغان لوبډله خپله لومړۍ لوبه د جون په اتمه د هانګ کانګ په وړاندې وکړي. او د انګلند او نیوزیلند ترمنځ د ټیسټ کرکټ لوبه نن د لندن پر لارډز لوبغالي کې پیل شوه. دا دې لوبې پچه د نیوزیلند لوبډلې وګټله او د توپوهنې پریکړه یې وکړه، خو دا پریکړه د نیوزیلند لپاره د لوبې په لومړۍ ورځ ښه تمامه نه شوه. نیوزیلنډي توپ وهونکي د انګلند د توپ اچونکو په وړاندې ښه ونه ځلېدل او په 12 منډو کې څلور لوبغاړي آوټ شول، خو د نیوزیلند لوبډله لا هم خپلې توپوهنې ته دوام ورکوي. د یادونې ده چې نیوزیلند لوبډله به له انګلند سره درې ټیسټ لوبې وکړي چې لومړی یې نن پیل شوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او ښه چاري. د طالبانو د حکومت د ملکی هوایي چلند چارو چارواکي وايي د کابل په ګډون یو شمېر نړیوال هوایي ډګرونه د نړیوالو عادي الوتنو پیلودو ته د چمتو کېدو په حال کې دي او دوی هیله مند دي چې تر یوې یا دوو میاشتو پورې د کابل هوایي ډګر ته بیرته عادي الوتنې پیل شي. نوریاس نوری د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د ملکی هوایي چلند له عملیاتي مرستیال غلام جیلانی وفا سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړي چې هغه قرارداد چې تاسو په دې وروستیو کې د اماراتو لیبي کمپنۍ سره لاسلیک کړي دا کمپنۍ به کوم خدمات سرته رسوي؟
دا به کله چې الوتکه په کابل ایرپورټ کې هر ایرپورټ کې چې کوزیږي بیا راځي، درېدو ته د ترمینل په یو مخصوص ساحه کې درېږي، دغه مجبور چې مسافر کوزي او زینه ورته راوړل شي او بیا کارګو یا د مسافرینو باګیج او بکسونه کوزي. همدارقم تیاری وروسته دې صفا کېده ته ضرورت لري. داخل د تیاری پاکاري کېږي، تشنابونه پاکېږي، که هوا یخ وي سړه وي یخ بندي وي واوره وي ته تیاری ټول بهرنۍ ساحه د واوري او د یخ نه پاکېږي، بیا الوتنې ته چمتو کېږي چې بیا وروسته بیا ورته مسافر انتقالېږي یا د موټر په واسطه یا د اتوماتیکو سیستمو په واسطه، او بیا هم د هغوی لګیج او کارګو هر څه په الوتکې کې باریږي. بعد هغه الوتکه شاته پورې وهل کېږي تر څو چې لیکې ته برابر شي او بیا انجنونه چالان شي او بیا الوتکه د انجن په ذریعه حرکت کوي. جمع د بعضي خدماتو چې د مسافرینو ټکټونه چک کېږي، هغوی ته بورډنګ پاس تجزیه کېږي، د هر الوتکې د پاره مانیفیست د پرواز یا لیست د مسافرینو ترتیبېږي، او د کارګو د هغه ځای پر ځای کولو مانیفیستونه ترتیبېږي. دا ټول هغه چارې دي چې په دې خدماتو پورې اړه لري، او دا خدمات به د یو اماراتي کمپنۍ د ګاک تر نامه لاندې چې یو شرکتي کمپنۍ د دې کمپنۍ په ذریعه ترسره کیږي.
دا خو د ځمکې هغه خدماتو چې دغه کمپنۍ سره ترسوي، نور خدمات کنټرول، رادار ده، د الوتکې د کیناستو پورته کېدو ده، آیا دا هم له نورو کمپنیو سره مثلا تر ډیره د قطر او ترکیه کمپنیو یا د هیوادونو هم غوښتل چې هم دغه د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت چارې دوی په غاړه واخلي؟ آیا نور د دوی هغه هڅې منتفی دي، یعنی نور له دوی سره قرارداد نه کوي، او که ډیرې نورې برخې پاتې دي چې نړیوال هوایي ډګرونه د افغانستان نړیوالو پروازونو ته چمتو شي؟
بله بله، نورې برخې پاتې دي. لکه تاسو چې مخکې وویل، یو ډیر مهم برخه د هوانوردي امنیت دی، په دې معنا چې د الوتکې امنیت او هغه مسافرین چې الوتکې ته جګیږي د هغوی امنیت، او هغه کارګو چې په الوتکې کې باریږي د هغه امنیت ته تلاشي او چک د مسؤلیت لحاظ او د امنیت لحاظ. دا ټول بیا د بلې کمپنۍ په ذریعه شاید ترسره شي چې دغه ته د هوانوردی خدمات وایي، او په دې حکله د ایکاو د اصول یا د ستانداردونو یو زمیمه ده چې د اولسمې زمیمې په نامه یا انکس 17 د ایکاو مطابق دا به ټول ترسره شي. او دې لپاره لازمه ماشینري پکار ده، مخصوص سکرینونه چې دغه مسافرین تیریږي سکرینینګ کیږي، او د لګیج د پاره هم دا رقم، او د ټول سیستمو د پاره د میدان د څو چک پاینټ درې یا څلور ځای چې د مسافرینو چک او تلاشي کیږي تر څو چې الوتکې ته پورته کیږي.
آیا له مسلکي پلوه دا ټول د هوایی چلند له خدمتونو سره تړلې دي چې باید مسلکي کسان وي چې امنیت خوندي کړي، او که دلته خبره د ځواکونو د ځای پر ځای کېده هم کېدله؟ داسې راپورونه موږ درلودل چې قطر او ترکیه غواړي چې دغه د مدیریت چاري خدمتونه دوی اخلي نو خپل زوک به هم التزای پزای کوي. آیا هدف د زوکونو دا وکړي امنیتی کسانو یا د هغه مستقی کسانو؟
د ترکیه او د قطر په ټولو مذاکراتو کې په 15 پړاو کې ما شخصا په خپل ګډون درلودي. قطعا د نظامی قوتونو ځای پر ځای کول د کابل یا په نورو هوایي ډګرونو کې موضوع نه ده مطرح شوی. فقط د مخ کې چې ما درته عرض وکړم، د هوانوردی د امنیت مسله وه چې پر دې باندې موږ د دوی سره بحثونه درلودل، ولی شرایط د هغوی تفاوت درلودی د نورو ملکو سره یا زموږ د شرایطو سره. ځینې ټکي وي چې توافق ته نه سره رسېدلو. او
کولای شي چې راته ووایي چې اختلاف په څه کې دی؟ مثلا تاسو څه غوښتل او دوی څه غواړي؟
موږ شرایط زموږ په بل رقم وو، او د قیمت یعنی نوعیت د قرارداد په مشارکت ډول قرارداد ټول دوی ترسره کوي، یا بی او ټی سیستم چې ورته یعنی بیلډ اپریټ ان ترانسفر وبخشي، او پی 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 یعنی هغه مشارکت عامه یا د تدارکات قرارداد. دا انواع د قرارداد دي چې په بین المللي سیستمو کې دا مروج دي. خو کوم شی چې موږ غوښتي او کوم شی چې دوی غوښتي زموږ شرایط لږ تفاوت درلودي. فعلاً د پاره د افغانستان اوضاع او د افغانستان د ډګرونو وضعیت دې ته چمتونه په کوم شرایطو چې دوی غوښتل.
یعنی بیا هم د قطر او د ترکیه سره په دې برخه کې خبرې ستاسو روانې دي؟
بالکل بالکل، زموږ د خوا د مذاکراتو ور پرانیستې دي. موږ اوس هم کچیر دوی مراجعه وکړي او ادامه ورکړي پر هغه ټکو چې تر اوسه نه سره موافق شوي، موږ حاضر یو چې دوی سره ادامه ورکړو مذاکرات.
تاسو مخکې ویلو چې کله امریکایي ځواکونه یا نور نړیوال ځواکونه د کابل هوایي ډګر ووتل، ډیر هغه څراغونه یا نور د الوتکې د ښکته کېدو پورته کېدو نور دستګاوې رادار د لمنځه وړي وو، آیا ټول هغه وسایل چې ویجاړ شوي وو په هوایي ډګر کې کابل هوایي ډګر کې بیرته رغول شوي؟
بله بله، الحمدلله تقریبا 90% هغه وسایل چې د منځه تللي وو، لکه تاسو چې مخکې وویل، حتی د رانوی په مخ باندې د څراغونه، د رادارو سیستم، د الوتکو د راهنمایي سیستمونه یا د نشست رادار چې ورته وایي رادار اپروچ، ILS سیستم، د VOR سیستم، دا هغه سیستمونه دي چې ډیر قیمتي دي او هر یو یې د لسهاو میلیونو ډالر نه زیات ارزښت لري. دا ټول قسمان تخریب شوی وو، او د بازو څخه کمپیوټري میموري ایستل شوی وو، هغه دوی د ځان سره وړي وو. یو میاشت یو نیمه میاشت د سخت تلاش نه د افغان د مسلکي کسانو په ذریعه او د قطر په حمایه او د امارات متحده عربي په کومک بعضی د دې پروژات د بیرون نه راوړل شو، بعضی همدلته ترمیم شو د انجینرانو په واسطه. اوس الحمدلله 90% دغه وسایل ټول دوباره فعالیت ته آماده شوي دي. اته د رنوی د څراغونو سیستم تقریبا د دوه میاشتو ستړیا او کار نه وروسته اوس ان شاء الله چې آماده دي د شپې د الوتلو لپاره.
یو بل موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د هوایی قلمرو د کنټرول موضوع ده. آیا د دې لپاره رادار سیستم بیرته فعال شوی په افغانستان کې، او کنټرول خپل د افغانستان د فیدی حکومت په غاړه دی یا د هوایی چلند اداري؟
بله بله، د افغانستان هوایی حریم اوس هم د افغانانو په ذریعه کنټرولېږي، ولی د کنټرول لپاره رادار حتمی نه دی. یعنی موږ د الوتکو د راهنمایي لپاره رادار یو بصری وسیله ده چې الوتکې په بصری توګه د سکرین په مخ باندې ویني. په خوانی حکومتو کې هم رادارونه موجود نه و، ولی د افغانستان فضا هیڅ وخت د الوتکو په مخ نه ده تړل شوی. فضا کنټرولې دله، کنټرول بیا د مخابره د لارې کې دی، رادیو کمیونیکیشن په ذریعه. نو اوس هم موږ په هغه حالت کې یو، رادار د کابل په میدان کې فعال دی. ځینې درې رادار نور نوی نصب شوی چې هغه هم امیدوار دي چې ډیر ژر به یو په هرات کې نصب شوی دی، یو په مزار شریف کې، یو هم په کابل کې، چې هغه هم ډیر ژر فعال کوم د امغه تالیس د کمپنی په کومک باندې، او یو رادار په قندهار کې دی چې ډیر جزیرو غنیاتو تخنیکی مسایل ته ضرورت لري، هغه به ان شاء الله فعال شي. یو رادار په بګرام کې دی چې هغه فعلاً د تخنیکی پرسونل د کمبود د وجه استفاده نه ځینې کوي، ولی رادار فعال دی. نو دغه هغه چارې دي چې ورو ورو زموږ په مخ کې دي چې د دې کمپنیانو په کومک به دا ورغول شي.
کولای شي راته ووایي چې کله به د افغانستان هوایي ډګرونو ته په تیر بیا کابل نړیوال هوایي ډګر ته نړیوالې الوتنې په عادي توګه پیلېږي؟
زه امیدوار یم چې ډېر ژر، په ظرف د یو نیمه میاشت اعظمي تر دوه میاشتو پورې، به د کابل نړیوال هوایي ډګر ډېرې هغه پخوانۍ مشهورې کمپنیانې لکه ایر انډیا، ترکیش ایرلاین، امارات، فلای دوبای او داسې نورې کمپنیانې، پی آی ای، دا به ټول خپل پروازونه شروع کړي. دا اوس هم نړیوالې الوتنې موږ د ماهان او د تابان کمپنیانې د ایران د هېواد نه لرو. ټاګور راتګ کی همدا د قطر د هیواد نه جنی کومکی مرستې را رسیږي د دوبای نه جنی کومکی کارګو الوتکې چې د ملل متحد کومکی مواد افغانستان ته رسوي د الوتنې کیږي او میدان آماده دی هیڅ نو مشکل د میدان په اپریشن کې نشته د کامیر او د اریانا افغان هوایی شرکتونه خپل نړیوالې الوتنې د کابل نه دوبای ته د کابل نه استانبول ته د کابل نه انقرې ته د کابل نه جدې ته د کابل نه تاشکند ته د کابل نه کویت ته په دغه استقامتو د اوس د ټولې نړیوالې الوتنې ترسره کیږي او هیڅ نو مشکل د اپریشن کې تر اوسه نه دی راغلی بعضې قسمتو کې به طبیعي ده چې ځینې د پرسونل کمبوتی ساسو او یا د ځینې تخنیکی وسایلو چې هغه په دې لټه کې وي چې دا به ټول تکمیل کړي ان شاء الله نو ځکه موږ زیات تخنیکی پرسونل د وجي او د یو تعداد راداري تجهیزاتو د تکمیل په خاطر د کمپنیانو ملاتړ